د وزیرستانه قومون د اتحادی مشر حیات محسود ویل چې
دی وخت جابرون حکمرانون ظالمون پیونون پا بلنمو دی خپل مادی گاته دی پورا دار پا دار کدی دیر تکلیفاتی رکل دیر زوراوالی رکل نن الحمدلله دیر ویار ریزو او میش پا دا خواشی چی دا پشتانه یولای او دا پشتانه احساسات پا طول پشتانه کشه که دنیا پا هر گرشی دی کلار دی کبار دی دا غا موجود
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله د محمد ظاهر خان په شاهي د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پله و حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
دیتا فکر شوه دا چې مونږ بربوت شو تبا کیږو. میرویس نیکه مو پیدا کړه دا، احمدشاه بابا مو پیدا کړه دا، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړه دا، نتیجه یې وکړه. بایزید روخان مو پیدا کړه دا، تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دیوی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و، د وږي نه همه د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه را وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل او محب الجمال او په دغه لار او تصویر سيدي شي پاکه تصویر سيدي اخر باندې مو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غلي دلیو.
د نظاما د مدا ما گسا سانی د ما گسا د مدا نسا گ مدا نسا می گ.
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. لدین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبھی اندازا خوندی. ما ویل غنی یار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی ما ته دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پرنا ورزی خوبونه. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بلتونو خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا دین نندارتون د پرانستې په محل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې لا څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ آی خانوم تلاتپی او بګرام څخه 231 قلم آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لا پرمختیا بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفہ بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبيو سي شي نيو سي تي پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی پتی رشی داچ تیری جوند و قرار.
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاعر شاه له قلم راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی و. داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چ شراب درتا پراتی چ بڈا شیخ لکڑ شپ بیا تو بتو بدس کے غخ د بدو بدوی دنا کا مچے تخ کے نوے مولا لاس د ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے شرائع.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیولې جاموي د چتا ترنې سترګې غلی اوای سلام
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ویحب الجمال، په دغه لاره ورته سړی رسېدی شي، په عقل ورته نشي رسېدی. عقل باندې نوره دا راتلې وختي تغه هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، د یو ښه ډیزاین کې جوړ شوی دی. هم عقل ډیزاین دی، پېښ کېږي میوټیشن هم په کې سیستماتیکلي جوړېږي. چې کوم شي سره په ونو کې پته ګمېږي کېږي
غنی خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده، او د دغه مینې د اظهار لپاره یې د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې وه چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي.
خدا حسن جوڑے دل خدی کہو سن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا پتھانہ دا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زمان کا بدا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زمان کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا پتھانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړيږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت ووم، حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما. یو نوی نظم لیکم، نوی خبری لرم، ستورو تزان رسوم، سپینی وزری لرم. دجنگ ترکور ورزم، دجنگ ترکور ورزم، ورتا پیغام لرم، پتور نورزم، ورتا سلام لرم. دجنگ ترکور ورزم، ورته پیغام لرما، په تور نه ورزما، ورته سلام لرما. د نوی ورځې په مخ، د نوی کال په خاطر، تر تلمن غړوم د زړه جلال په خاطر. ترمنز ممر الویگا، ترمنز ممر الویگا، ما او جانان می پریږدا، زخمی گریوان می پریږدا، افغانستان می پریږدا، افغانستان می پریگتا.
دا چم د سرو تال دے پگڑا رازی سندری، دا اس چی پناز لاری اس با بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تجبیکو او دا چکم دے تیور مذکر نو دغه دو شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکله هم کېدی شي یو شکله هم کېدی شي نو دا راک استعمالیږي بیا پکې نور خبر راځي وادی سم وادی وادی سم وادی چیرې وادی دي ته وای چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سم وادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي نو بیا دې کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته وای کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیر سادا نی پا ما بگا مر سدا نیر سا دې کا غراغ معلومیږي مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیر گا رے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا دغه راگ دی نیر گا ما دا نی زا سا نی د پا ما رے ما گا تے نی دا نی رے گا رے نیر سا نیر گا رے سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغه راگ معلومه دس دا هر راگ یو شکل وی ها نو هغه مال کوم څه شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gidi da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa aa اوس الاب شو کپ سرګمی وای او که بغیر سرګمی وای نو دې ته الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب د کوم مثلا آ آ آ کته زویم کسلو ویم نو دې کبه ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر سیده شي کمینا وس خاک سار شه د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سند سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار آسان وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سی نات په شکل هم کیدی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورسره کوي شو نو باجه دا صرف چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داس نه معلوم شي کوم سر کې او بیا ډیره خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجه د سرته وین چې باجه او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدو وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بلته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډېرې پیچیده خبرې دي، بیا دې کې ډېر زیات وخت پکار دی، خو زه به مختصر تاسو ته ووایم چې لکه د باجی اووه سرونه دي او چې بیا کومل تیور پکې مونږ واچوو، لکه هغه نیم 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 سوریانی چې ورته وایي کنه، کومل تیور هغه مؤنث مذکر چې مې ورته وویل کنه، نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي، دوله سوره جوړیږي. نو دې دینه ګورو دا سا شو دا په غټ آواز اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری. خو دیتا سبتک ویلی چی دا یو سبتک دی، دا دویم سبتک او دا دریم سبتک، مت سبتک، مندر سبتک او تار سبتک. لکه اولنه سبتک غټ آواز، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به وچی سا دسی غټ آواز سره سا سا دسی غټ آواز سا گا ما دا ما گا سا. نو دلته خو مونږ سندرې په آسان نه شو ویلي، نو بیا هغه مت سبتک ترازو، مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز، نو هغه اصلي
انټونیشن نارمل
سی. آفرین. نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز کار نه کی، نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي. هر یو راګ چې وي، هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي. نو پخوا به د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو، بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سور نه دې کم نه وي او د درې سور نه دې د وو سور نه دې زیات نه وي. نو داسې راګونه شته چې پنځه سور ځي او شپږ راځي، پنځه ځي وو راځي، شپږ ځي پنځه راځي، شپږ ځي وو راځي، داسې یا وو ځي وو راځي، داسې داسې دغه مشته.
استاد تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واخیستل اکثره یې هندي وو، لامل یې څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او د راګونه هلته په هند کې جوړ شوي که څنګه؟
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه، غربي خو خارج کې ډېر زیات دی. دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوی او د هندوستان زما په خیال چې یو تعداد خلک د هغوی په مذهب کې هم داشته کنه، نو یې چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي، ډېر خیال ساتي. نو همدغسې تر مونږ پورې هم رسېدلی، مونږ د شوق په حساب سره خوند ترې اخلو، دغسې دغه کوو. نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کړي. او بله خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي، په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وي، چونکی او چې کلاسیکل راګ وایي نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولی د خوند لپاره، د مزید لپاره چې دا پکې دغه کچھ خواږې نور هم زیات شي. بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه اجازت شته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي، آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړه شي که هارمونیا پکې نه وي؟
نو کوي خو ډېره ښه خبره ده، او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي، یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه، ټولو مشر چې ټول ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي، نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي. خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیښیږي، لکه مونږ والو شپېلۍ ټوله کنه، دې ته مونږ پښتو کې شپېلۍ وایو کنه.
بله بله.
ښه، نو د دې سورونه معلوم وي هلته پیلې کلي چې دا کوم سور نه دی او کوم سور دی، نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي. بیا نور سازونه ورسره سور کی، داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کی، دغه جوړ کی ارونه دی پکې نه کنه، پر رباب دی یو ساز وږیږي، په ستار دی وږیږي، په شپېلۍ دی وږیږي، په نور سازونه دی وږیږي. نو چې وي نو ډېره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کې دارته وایي چې والی شعر وایي.
شعر خو
اور خدا مانا یوزے کی چھا پختہ نوک پر نمور تھے ولی چھے انزے کا شیر وائی مچ شاعر ہے ماں
اس بے پر اصلی علت بندی خبری ہو کئی شاعر خوئی ہے
اصلی علت دادا چھے حق اصل چھے زمان پر زڑک کی دی زمان پر درون کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی دول نشم کولے بیانے کم واقعا تازه دشیر جامی و راغند ما و شیر تر جورو ما
اکدارت وای چی اتروس پوری تاسی چوم را شیر نلاری
داسی دقیق شمیره خونه دارات معلوم خود تقریبا دسی دو سو پشاو خواهی بگی
کلی تاسو شیر لیکی آیا پا شیر لیکلو که تاسی اصولو تا هم پام کوی
اصولو تا چی لکم چوکارت بی کنه یعنی دین شیر ظاهری وجود چی کم دا دو تا باید توجه بشی زخپل مرد توجه کم هر فوق زکا چی داغا مرات نسی شیر جوڑی گی نکنه مخلی دنی سر شیر ولی کی اول ورته چوکاٹ تاکي سه پکم چوکاٹ کې شیر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری سړی وای چې به دا غسه استعار استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسه په شیر کې
انیا زای صاحب اوس کې درته وای چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شیر لیکلای سي ښه شیر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یا وقت که خشیر ذهن تب درزی
به هر شاعر بیل خواست و بیل زنگرنی بی زه عموماً پا هغا وقت که دیر خشیر لیکمه چی عاطفی حالت می لکه دیر پلوڑ درجه کی بی یعنی پا عاطفی حالت که دیر خشیر لیکمه
دا طبیع خبر دا چی کلا پا پایل که چوک یا کار پایلی یا لیکل پایلی نو یا چه خامی بپکی کتاس دارت وایی چی دی ووس وقت شیر دی اغا وقت نوی دی شروع تا کری و چوم را فرق لری
دیر فرق لری زکا کله چې ما لوم لازل شیر پر کا ذات ته پدین په دلم چې شیر لیکل کی څنګه
یعنی په فایل کې خام وو
هو ډیر خام وو ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت ما لوم لازل شیر پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه زما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس شاعری کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
کل دې نور پختنه تر اوسه کل تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت ته وسل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نو مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړي ایمان ثوري ستاپ حسن دراوڑی ایمان توری زڑک ساتم درازون پشان توری یا سپرلے دے او یا میند خیستو یا د جام پتلوسک نیحان توری سوک خبر دی د سبا کتاب کس دی سوک خبر دی د سبا کتاب کس دی رازوش باڑو همنن د ارمان توری
بلکل
سوک خبر دی د سبا کتاب کس دی رازه وش باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لستی د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شیر سوی خود ژوند د انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کره کتنه هم کړی دا
زه چې کله شیر لیکم دینه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کار کتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړ کوم یا کوم شعر نظم بشپړ کوم بلاغ ورسته په یو ځل دوه ځل دی ځل خپل کار کتنه کوم د دې نه ورآخوا چې کله مونږ په هنتون کې وو هلته مونږ بهیر درلود خو فعال بهیر وو په هغه فعال غړی وم زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کار کتنه ته وړاندې کړي دي
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر ته ووایه
لیوال صاحب یو خبر دا غوای چې موږ د ادبیات غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري. لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کوي. البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي. چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باسا، شفیق مرید، جاوید امرخیل. داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي، البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده. چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي، دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
سوال د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکی آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو
لستر گوی د بی وسی اوکو د مهاجرت لار خپل کړه لزایا پورته شو یا سړی په غیب کې مونی وو او روانه شو په چابکو قدمونو د خار په خوانی مارکیټ ته ورسید مارکیټ ته نه نوته د مارکیټ نیم دکانونه بخلاص شوه او نور هم د خلاصې دو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دکان ته ودرید وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دکان له مخې روانه شو څو دکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې ما فکر خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپله خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلی مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو نه دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دکاندار بیرته له دکانه راووت دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل په خپل مخ یې لاس راکش کړ ویې ویل راځه دننه دکان ته راشه زه به هم یو څه درکړم خو ته به هم یو څه راکړې کنه
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسد سوری د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر او ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نومي اسعد او د محمد زوی وو دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي اسد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسد محمد زوی وو چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوری سره آشنایی او دوستی لرله امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده د امیر محمد سوری د مرګ په باب د پټي خزاني او طبقات ناصری روایت یو راز ده د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو د فلک لچارو څوکړم کوکار د فلک لچارو څوکړم کوکار زمولوی هر گل چې خان دی په بهار هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا رژوی پانی کاندی تار پتار ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار د واکمن لسره خول پرې با سیمړسی ته بیوزل وینې توی کاندی خونخوار چې لبرمه یې زمری رپی جنگلو کې ل اكو به داری تیرو جبار پر سوریو باندې ویر پرې وتله پاسا محمد واکمن چولاړې په بلدار یو وار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقال وکړ خبر لبلوار په سماوي ودانه هنګران وو په سماوي ودانه هنګران وو په ټیکنه وو پر درست جهان او څار د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه قصه دا گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی قصه دا گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی خط دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه پٹے دیوران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی پٹے دیوران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی کریپ کی گلون حسن ساز غندیے لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے لند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې کرنګ وی که تراش وی که چارمې تک بدله په خپله لار روان یې بې استاد غوندې مینه ی مینه خدای تپلار جانان وای په مینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبې تولا بی انداز غوندی ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی ما وی یار سبھی اندازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے Thank you.
او شدل بدل دی خوشی گزار دی رسال دی تیراندازا خوندیے گزار دی رسال دی